سیمه از مامینه پروگرام خبری دوتا چمتو ده.
زما سیما زما مینا وړاندې کوونکی صالحه اساغزی خالقی.
نو اوریدونکو السلام علیکم، زما سیمه زما مینه پروگرام ته خرغلی او دا د په د هیله چې تر اوسه زمنګ سره ملوست او د ور د غزنی ولایت را سره لاشي. غزنی د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه ده چې واغز، جغتو، ناور، اجرستان، مالستان، جغوري، مقر، غزنی، ناوا، اپن، گیرو، اندړ، د یک زنخان، ګیلان او قرباغ ولسوالۍ دي. منګو تاسې هم دا اونۍ د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې میلمانه یو او داسې کلي ته ورځو چې وچې تسمې په زړه پورې ځانګړنه لري. مخته تر دې چې د دې کلي د وچې تسمې په اړه څرګندونې وکړو، د غزنی ولایت په موقعیت او تاریخي پس منظر لنډه رڼا اچو. غزنی د هیواد ګڼو ولایتونو په منځ کې پروت دی چې شمال ختیځ ته لوګر، شمال خواته وردک او شمال لویدیځ لورته بامیان پراته دي. همداراز له لویدیځ څخه اروزګان، د جنوب لویدیځ لخوا زابل، د جنوب ختیځ له لورې د پکتیکا او ختیځ ته له پکتیا ولایت سره ګاونډ دی. غزنی د غزنویانو پخوانی مرکز و او د سلطان محمود غزنوی استوګنځای هم و چې د کابل په جنوب لویدیځ کې د کابل کندهار په څلور لارې کې پروت دی او له مرکز څخه شاوخوا 1540 کیلومتره لرې پروت دی. موږ د همدې تاریخي ولایت د قرباغ ولسوالۍ د کندلاغ د کلي نندرې ته ښاغلي زلال احمد رابللی یو چې اوس مهال د کندهار پوهنتون په طب پوهنځي کې زده کړې کوي. سلال احمد په داسې حال کې چې وایي په کندلاخ کلي کې شاوخوا 8000 کسان ژوند کوي او لږ تر لږه 500 په سلو کې په کرنه او مالداري بوخت دي، خو نور شاوخوا 500 په سلو کې زده کړې دي چې یو شمېر یې ډاکټران او انجینران دي. د کندلاخ د کلي د شاوخوا کلیو او کامی جوړښت په اړه داسې وایي:
زموږ د کلي د سپینجرو په وینا، دوه سلیزې مخکې د کندلاخ د کلي اوسېدونکي چې په قوم پوپلزي دوراني دي، د کندهار له شاو د کور ولسوالۍ څخه کوچېدلي دي او په همدې کندلاخ په کلي کې مېشت شوي دي. د کندلاخ ختیځ لوري ته د لګرو په نامه یو کلی پروت ده چې اوسېدونکي پښتانه دي. جنوب لوري ته یې د ارباب په نامه کلی ده. لویدیځ لوري ته یې د سیدولي په نامه کلی ده چې اوسېدونکي اکثره هزارت او کم ده. او شمال لور ته یې دښته ده چې دا دښته بالاخره د ناور د غرو تر لمنې غځېدلې ده.
زمونږ د پروګرام میلمه زلال احمد چې د قرباغ ولسوالۍ د کندلاغ د کلي په ننداره ورسره بوخت یو وویل، د دې کلي زیات خلک کرنه او مالداري کوي. اوس به دې موږ ته ووایي چې د دې سیمې اوسیدونکي په کوم ډول کرنه بوخت دي، څه ډول تولیدات لري. د خپلې سیمې د کرنیزو مسایلو په اړه تاسو څرګندونې لري.
کندلاغ یو له هغو کلو څخه ده چې د قرباغ کې د حاصلخیزوالي له لحاظه په لومړۍ درجه ځمکې لري. د کندلاغ د کلي شمال او لویدیځ لوري ته د برګیت عبدالحکم خان په نامه یو څوک چې نادرشاه په وخت کې د غزنی والي و، له هغه تقریبا نظر جري په شاوخوا کې ځمکې لري. همدارنګه نور هم اکثره خلک خو په کم او زیاتسره ځمکې لري. دلته مهم پیداوار د دې کلي چې د مڼې، زردالو، میوجاتو کې، همدارنګه په سبزیجاتو کې غنم ډېر کرل کېږي، شوتلې دي، رشکې دي، کچالو دي. خو یوازنی شی چې دلته کلی له سره مشکل لري هغه ده چې د انګور په دې کلي کې نه کېږي. هغه ده چې ډاکټر صاحب وکیل بې وخت دې کلي ته راغلی ولو غوښتل چې د ځینې باغونه کېږي، خو چې د خاوره مطالعه کړې وله هغه ویل چې دا خاوره دې ته مساعده نه ده چې دلته موږ انګور وکړو. نور هر ډول مېوې چې موږ تاسې په وطن کې هېواد لري هغه دې کلي کتل کېږي.
Let's go.
سربیره پر دې چې تر اوسه مو ډیر داسې کلي او بانډې د پیژندنې چې ډېرې ځانګړنې درلودې، خو د کندلغ د کلي نوم هم ډېر په زړه پورې دی. غواړم تاسو ته په همدې پروګرام کې د دې کلي د وجې تسمې په هکله د ښاغلي سلال احمد معلومات در واورم.
څومره چې ما له سپین ږیرو څخه پوښتنه کړې په دې اړه، کله چې د کندلغ کلی له شولې کور څخه ګوښلی، په هغه وخت کې وایي زموږ یو ناوله چا په غوږونو نه اورېده، زموږ په اصطلاح کڼواله. نو دا چې د کڼې کلی په نامه یادېده، یا څنګه یادېده، د لغ ورستاړه یې وروسته د وزن په خاطر فکر کوم هله وسه وایي. څومره چې ما له سپین ږیرو څخه معلومات کړی ده، او وروسته ځینې خلک دا د کندلغ په نامه یادوي، څنګه چې هلته ځینې سپین ږیری د فارسي سره عادت شوي دي او فارسي باندې لیکنې کوي، نو په دې اساس سره دا ډلې په دا لاړولی ده. اوس هم مروج اصطلاح چې دا کندلغ ده، خو اصلي بیس او اساس یې دا ده چې کڼې له کلمې څخه دا نوم مشتق شوی ده.
د کندلغ د وجې تسمې په اړه څرګندونې وې چې ښاغلي زلال وویل، دا کلی د نوموړي د یوې انا په نوم نومول شوی چې په غوږونو کڼه وه او څه یې نه اورېدل، خو د وخت په تېرېدو سره کڼه په کنده او لاغ هم په سیمه کې د دري ژبې د اغېزمنتوب له امله ورزیات شوی دی. غزنی یو تاریخي ولایت ده، او داسې ویل کېدل چې د دې ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې ډېر تاریخي کاریزونه موجود وو. دلته یو ځل بیا د دې خپرونې میلمه زلال احمد د دغو پخوانیو کاریزونو د څرنګوالي په اړه معلومات راکوي.
عموماً د ولسوالۍ په سطحه داسې کاریزونه شته چې تقریبا 30-40 متره ژوروالی لري. یا د کاریزونو ساګانو ته موږ سپرغې وایو. دغه سپرغې 30-40 متره ژوروالی لري چې دا ډېر پخوا کیندل شوي دي. اکثره کاریزونه چې د شمال او جنوب لور ته وچ شوي دي، خو بیا هم ځینې کاریزونه فعال دي او ډېرې اوبه لري. دا یو رون حقیقت ده او ډېر په زړه پورې دی. زموږ خپله د کلي کاریز چې ده، د لومړي سر کې چې د سردانه یې راوځي، دومره ډېر ژوروالی نه لري. کله چې پورته ځي ژوروالی لږ کېږي. دا څاګان یا سپرغې د کاریزونو چې دي، دا په ډبرو پوښل شوي دي. هغه څرخ ورته وایي، په څرخ باندې خلک ښکته کېږي او هغه پاکوي. اوس کاریزونه وچ دي، خو بیا هم د پسرلي په وختونو کې چې کله د دې امید پیدا شي شاید اوبه را پیدا شي، بیا خلک دې لپاره چې کچېرې اوبه را پیدا شي نو دا لارې ورته پاکوي او کاریزونه پاکوي.
هیره دې نه وي چې د کندلغ د کلي ځمکې اوارې دي او غرونه پکې نه تر سترګو کېږي، خو د ناور غرونه یې په 2 کیلومتره کې پراته دي. دی په خپله سیمه کې د یو شمېر هغو غونډیو په اړه هم څرګندونې لري چې وایي له ډېر پخوا څخه دلته پاتې دي.
غرنۍ سیمه خو نه ده، خو ځینې د دې کلي په شاوخوا کې موږ فکر ورته وکړو، ځینې غونډۍ لیدل کېږي. د دې کلي فزیکي جوړښت ته که موږ یو نظر واچو، تقریبا د کلي په څلور اړخونو کې موږ محلي اطلاع ورته وایو غونډۍ لیدل کېږي. د خلکو له خوا کندل شوي، د خلکو د وینا په اساس سره دا غونډۍ داسې ماهیت لري لکه د پختي خاوره. نو داسې د خلکو په دغه ده چې د پخوا وخت کې به شاید دلته کلاوې تېرې شوي. نوره همواره سیمه ده، خو د ځینې یو شمېر غونډۍ سته په دا کلي کې.
اوس چې د غزنی د قرباغ ولسوالۍ د تاریخي ځانګړنو په اړه معلومات درکوو، ښاغلی زلال احمد وایي که څه هم د دغو غونډیو تاریخي لرغونتوب نه دی ثابت شوی، خو ویل کېږي چې دلته پخوا کلاوې ولاړې وې چې اوس غونډیو ته ورته دي او خلک ترې خاورې وړي. د نوموړي په اند د دې ډول غونډیو ساتنه چې تاریخي ارزښت لري د دولت وظیفه ده او باید ورته جدي پاملرنه وشي. دا چې په دې کلي کې نور تاریخي آثار هم لیدل شوي دي، زمونږ میلمه د تاریخي آثارو او شخصیتونو په هکله داسې څرګندونه لري.
داسې د پام وړ تاریخي ځایونه چې موږ ورته وایو چې هغه د حکومت لخوا رجستر شوي داسې وجود نه لري، خو بیا هم ځینې ځایونه شته چې د یادولو وړ دي. د کندلغ د کلي په شمالي برخه کې یوه کلا وجود لري، د ربرګې ټب حکیم خان کلا ده. دا تقریبا 100 کاله وړاندې ودانه شوې ده، خو اوس د خرابېدو په لور روانه ده. همدارنګه کلي فزیکي جوړښت ته موږ فکر وکړو، په کلي کې ځینې غونډۍ لیدل کېږي چې دا غونډۍ د خلکو لخوا شکیندل شوي. داسې فکر کېږي چې دا د پخوانیو کلاو ځینې برخې دي چې ورانې شوي دي، چې دغه تقریبا 15 د شپږو د غونډۍ په ټول کلي کې وجود لري. او یو مرکزی غونډه ده چې هغه د مرحوم مرزا صاحب شاب باغ کې قرار لري چې دغه سر باندې مخکمه دونه وکړه زیارت وجود لري او کندلغه کلی کې ځینې مهم شخصیتونه تیر شوی دي البته ځینې ژوند نه کوي او اوس له هیوا څخه بهر دی له خپل کلی کې نه اوسېږي په غوږم دی کې په هان صاحب معصوم ده چې فیزیولوژي کې دوه پی ایچ ډی نه درلودي او د ننګرهار کابل همدارنګه د افغان پانتون د تی پانسیو کې د فیزیولوژي شپ تیر شوی ده همدارنګه د هغه ورو ډاکټر سبای در چې د کابل پانتون رئیس وو د حقوقو پانځي استاد وو د حقوقو پانځي کې ډاکټر درلوده همدارنګه د پوهان سم معصوم میرمن و چې هغه د فارمسي د پانځي استاد وله د دې څنګ سره د لوړ شخصیتونو په ډله کې وکیل صاحب نورمن مسلی چې یو شاعر لیکوال دی او څلور کتابه چاپ شوي دي هغه د چبدانې زی وختونه کې بل کتاب هم چاپ شي حاجی صاحب سرمعلم زایر چې د مجاهدینو په وخت کې په پېښور کې افغان کنسول او همدارنګ ډاکټر محمد رحیم منظرمل چې د قلبي ناروغي متخصص ده د فرشتونو په ډله کې قرار لري
خغلی زلال د خپل څرګندونو په ترڅ کې د کندلخ په کلی کې د یو مرکزی غونډې پر سر د یو زیارت یادونه وکړه نو موږ د دې زیارت په اړه داسې وایي
کوم ورځ زیارت ته فکر وکول زیارتونه باندې د پجندو باندې می خونه ټکول سوي دی او هر میاشت هر چمې شپه یا په هر هفته کې نوینو د سمون له پیژړول کیږي او هغه د محلي دودونو په اساس سره هغه تل مسنوي ډول مشمان زنګو جوړیږي او خلک زیارت ته راځي خو اکثر شزي زیارت ته راځي بس هغه تل ځینې خلک میلی هم کوي د زیارتونه باندې شله سي منظر زایده البته کنه الله په کلی کې هم دا یو زیارت ده دغه د مرحوم مرزا صاحب یوسف شاه په باغ کې قرار لري او د هغه د باغ
د غزنی د قرباغ ولسوالۍ د کندلاخ کلچی اوارې ازمک لري او د ناور د غرونو په لمن کې پروت دی خلک په خپله سیمه کې د بیا رغونې د هڅو او مرستو لیوال دي او وړاندیز کوي چې دولت باید ورته د پام وړ کارونه ترسره کړي دو دوی لوړاندې زونو څخه یو هم په دې سیمه کې د برېښنا د بند جوړول دي چې هیلې پزړونو کې روزي دوی د خپلې سیمه په کومه برخه کې د برېښنا بند د جوړولو تمه لري دغه د جوړیدو او امکاناتو په اړه خغله زلال احمد وای
یو ډیر مهمه خبره چې اړه نه بوړم په دې اگر کې شو وسی هغه زموږ په سیمه کې چې ما مخکې هم وویل زموږ د کلی شمال لوري ته دلته دی ناور د غرو لمن دی چې دلته یو ډیر ښه موقعیت د بند جوړولو لپاره ده نو که چېرې دا بند جوړ شي نو فکر کوم چې یو خو به خلک د اوبو څخه ډیر برخمن شي دغه کاریزونه به اوبو پیدا کړي ځکه موږ د خلکو ټول ژوند چې دغه په کارو کارونده ولاړ دی نو که چېرې دا کارو کارونده اوبو ولري نو اکثر مشکلات حل کیږي او بل هلته چې دا بند جوړ شي د امکانات وي هغه د برېښنا په ډول هم ورڅخه استفاده کړي نو د څنګه سره نو ډیر کارونه دي مثلا د سړک جوړولو ته خلک ضرورت لري همدارنګه اندی کلیپ کې نو وزارتي پروګرامونو ته چې هغه کار کوونکي کې به سره ورسېږي مثلا اصلاحي تخمونه دي چې په خلکو ته توضیح شي او خلک په ځینه ده د څنګه سره جنسي پروګرامونه به یالته د یو مرکزی سیمه ده ته باید یو کلینیک موجود وي ځکه دلته مکتب هم موجود دی ټولو کلو مرکزی سیمه ده ته کلینیک یې مثلا د روغتیايي اساسي خدمات وړاندې شي خلکو ته او بل په تعلیمي ډګر کې کوم پاملرنه کچا ما ته مکتب موجود ده خودي مکتب سره خاص همکاري نه کوي فکر کوم که نن نړۍ پر یوشتمه پیړۍ ده او خلک له ټکنالوژي څخه استفاده کوي د سر کې زموږ د سیمې خلک چې دي ډېر محدود کسان ول ټکنالوژي څخه خبر او ساده کمپیوټر نن په ټول نړۍ کې ډېر عام شوی ده خو متاسفانه چاته زکون کې هغه پرده هم نه دللې نو کوم چې اگر کې څوک هم کاری وکول شي دا ډېر پزرو پرې دي تر څنګ سره یو خبره چې ډېر اړین نه بولم هغه د زموږ تاسو الحمدلله مسلمانان یو د کشیر دي تر څنګ سره د سیمې خلکو ته یو نی مرکز یا دینی مدرسه جوړ شي دا به د خلکو په علمي سطح په لوړولو کې ډیر اغیزناک رول ولري
زما سیمه زما مینه پروگرام ډیرو عزتمنو دوستانو د ازادۍ رادیو زما سیمه زما مینه پروگرام په همدې ځای پاتې رسی خو د کندلاخ په سیمه کې پاتې کیږو او د کندلاخ د کلی د زنو نورو ځانګړتیاو په اړه تاسو ته معلومات په راتلونکي خبرونه کې درکو همدارس په راتلونکي خبرونه کې په دغه کلی کې د اخترونو او ودونو په اړه معلومات ووري چې هلته څه ډول دود او دستور نشته او نور ګڼ داسې معلومات چې زمونږ اوریدونکو جلال احمد لمن سره شریک کړی دی. من به په راتلونکي غونډه کې به هم له تاسو سره شریک کړو. هیله ده نوی چې تاسو څخه مو به هم ډیر ګڼ لیکونه او پیغامونه ترلاسه کړي، لکه د نورو او محترم اوریدونکو په سر چې په خوای مونږ ته ټلیفونونه کړي او لیکونه را لیکلي. ستاسو پیغامونه او لیکونه لمن سره دي چې د وخت پر رسیدو سره به ستاسو د کلی معلومات هم تاسو ته وړاندې کړو. زما سیمه زما مینه د دې پروګرام د پای شي بیره رسیدلی. تاسو ته ښه او خوشحاله ورځ غواړم. سو کلی مو در په